افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوم. د دې خبرونې خبري برخه د نیم ساعت لپاره ده. په راپورونو کې راځي چې د بهرنیو چارو وزارت په هرات کې د ایران د قونسلګری مخې ته د پرونیو مظاهرو په اړه عکس العمل څرګند کړی دی. په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو برید تر لسو زیات کسان وژلي دي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې د اسرایلو صدر اعظم د ایراني چارواکو وروستۍ څرګندونې چې له یهودانو سره د پخلاینې نښه پکې لیدل کیږي رد کړي دي. له سوریه څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې اسلام پالو وسلوالو د دمشق په شمال کې د معلوله په نامه تاریخي شهر چې اکثر وګړي یې عیسویان دي تر خپلې ولکې لاندې راوستی دی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له ناجیې سپیس خوري.
د کونړ چارواکي وایي چې په وټاپور ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکي خلکو په ګډون 14 تنه وژل شوي. د حج او اوقافو د وزارت چارواکي وایي چې د نن ورځې تر پایه پورې به د سعودي عربستان ته د تلونکو کسانو د لیږد بهیر پیل شي. او افغان ولسمشر امر کړی چې د زندانونو او توقیف ځایونو عمومي وضعیت دې وڅېړل شي. د خبرونو تفصیل. ناتو ځواکونه هغه راپورونه رد کړل چې وایي تیر ماښام په کونړ کې د دوی د بی پیلوټه تیارې په یوې حملې کې ملکي کسان وژل شوي. د ځواکونو نن په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې وویل چې په وټاپور ولسوالۍ کې په دې حمله کې 10 وسله وال مخالفین وژل شوي. بلخوا د کونړ والي شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې 14 کسان وژل شوي چې ملکي کسان هم پکې شامل دي.
پارس کا سامری دی، چالور پکی زنانه دی، چالور ماشومان دی، یا ماشومان زخمی در آوری در تر علاج در پر. دا نور کسان در دغه منطقی دی، اگر چالور کس منه در طالبان رو نمدهش در طالبان دی.
ناتو کسه هم دمگره پا دی حمله کی در ملکی خلق و وشن عرد کری خوب ویلی چه پا دی اره ادعاوی جدی نیسی او تحقیقات با وکری. افغان ولسمشر امر کړی چې د زندانونو او توقیف ځایونو عمومي وضعیت دې وسیړل شي. د وزیرانو شورا د دارالانشا او د چارو ادارې په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې د دې څېړنو په هدف به د اساسي قانون په تطبیق د سر د مستقل کمیسیون په ریاست یوه کمیټه هم جوړه شي. په اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه به په زندانونو کې له زندانیانو سره د مسؤلینو د چلند، د هغوی د مدني حقونو د مراتولو، د څرنګوالي او د هغوی د روزنې په ګډون بیلابیل مسایل وسیړي. دا کمیټه په داسې حال کې جوړیږي چې د کابل د سرخی پله د زندان په ګډون د هیواد په ځینو زندانونو کې بندیان د خوړو د ځای او نورو برخو کې د ستونزو په اړه شکایتونه کوي. او د حج او اوقافو د وزارت چارواکي وایي چې نن به سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لیږد پیل شي. د دې وزارت مالی او اداري مرستیال د یلحق عابد ازادي راډیو ته وویل چې نن ناوخته به د افغان حاجیانو لومړنۍ ډله له کابله د سعودي عربستان په لور روانه شي. په همدې حال کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي هم وایي چې سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون کوونکو لپاره ټولې تیاری په پام کې نیولې. د حج او اوقافو د وزارت معلوماتو سره سم سکل به سلر وی سره افغانان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. دا د افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل نوري.
سلام. د اسرایل صدر اعظم د ایرانی چارواکو وروستۍ سرګندونه چې له یهودانو سره د پخلاینې نخې په کې لیدل کیږي رد کړې دي. په هغه بیان کې چې د بنیامین نتنیاهو د دفتر لخوا خپور شو، ویل شوی چې د ایرانی چارواکو هغه سرګندونه چې د یهودانو د نوي کال یا روش هاشانه مبارکي ویل د پرده اغیز نه دی کړی. د نتنیاهو په وینا د دې ویناو هدف د ایران لاټومي پروګرام څخه د نړیوالو د پام اړول دي. د زیاته کړ چې د ایران د رژیم په اړه به یوازې د هغه د اعمالو له مخې قضاوت وشي، نه د مبارکیو. نتنیاهو تور ولګاو چې ایران غواړي اټومي وسله جوړه کړي او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر اسلامي جمهوریت فشار ته دوام ورکړي. تیرونی د اسرایلي رسنیو پر سرخطونو هغه دوستانه پیغامونه خپره شول چې د ایران نوی منتخب ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر پانو لیکلی وو ایران هغه ادعاوی چې ګنې اټومي وسله جوړوي رد کړی دی. له سوریې څخه را رسېدلې راپورونه وایي چې اسلام پالو وسلوالو د دمشق په شمال کې د معلوله په نوم تاریخي ښار چې اکثر وګړي یې عیسویان دي تر خپلې ولکې لاندې راوستی. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی نن د دې سیمې د اوسیدونکو په حواله راپور ورکړ چې دوی وایي د رژیم پلوی ځواکونه لسیمې وتلي او وسلوالو مخالفینو د ښار اداره پلاس کې اخیستې. په راپور کې همداراز ویل شوي چې د حکومت ځینې پلویان په سیمه کې شته خو ځانونه یې پټ کړي. وسلوالو مخالفینو چې د جبهت النصر په نوم ډله یې مشري کوي په روانه اونۍ کې د ښار ته نفوذ وکړ. له دې سره په سوریه کې په ډېره مذهبي اقلیتونو او په خاص ډول د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د افراطي اسلام پالو د ونډې په اړه ویره په زیاتېدو شوه. په همدې حال کې امریکا او فرانسه وایي د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعا له وجې د سوریې د حکومت پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې د نړیوالو ملاتړ په زیاتېدو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ماښام په پاریس کې په خپلو څرګندونو کې وویل د هغو هیوادونو شمیر چې په پوځي اقدام کې د ګډون پلویان دي دوه عددي رقم ته رسیدلی دي. کیری خبرداری ورکړ چې که د سوریې د حکومت پر ضد اقدامات ونه شي نو ښایي کیمیاوي وسلې د تروریستانو لاس ته ولویږي او په نهایت کې د لویدیز پر ضد وکارول شي. فرانسه یوازینی هیواد دی چې د سوریې پر ضد په پوځي عملیاتو کې له واشنگټن سره خپل ګډون په ښکاره اعلان کړی. له دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله غونډه کې د اګست په 1 نیټه دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو د یوې حملې د ادعاو په خاطر د ولسمشر بشار اسد رژیم ګرم وباله او په دې برخه کې د یو واضح او قاطع اقدام غوښتنه وکړه. خو د ټولنې په بیان کې له پوځي اقدام څخه د څرګند ملاتړ یادونه نه ده شوې. په سینا ټاپو وزمه کې د مصر د پوځ په پراخو پوځي عملیاتو کې لس تنه مشکوک وسلوال وژل شوي. مصري پوځیانو پرون د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې د چارواکو په وینا په تیرو څو کلونو کې په دې ځای کې تر ټولو پراخ عملیاتو په داسې حال کې چې په زغروالو ګاډو کې سپاره وو د هوایي ځواک په مرسته د سینا په شمالي برخو کې د افراطي وسلوالو پر ځالو حملې وکړې. د اسرایلو او غزې د ترانګې سرحد ته نږدې د سینا شمالي سیمې د افراطي وسلوالو د فعالیت مرکز ګڼل کېږي. په روسیا کې د 3 ولایتو د والیانو د 14 سیمه ایزو اسمبلو او د 11 سیمه ایزو مرکزونو د ښاروالانو لپاره انتخابات روان دي. تمه ده چې د اکثریت پوستونو ګټون کې به د کرملین پلوی کاندیدان وي. خو ویل کېږي چې په مسکو او اکاترینبورګ ښارونو کې به د رایو اخیستو په کمپاینونو کې سخته سیالي وشي. د مسکو د ښاروالۍ انتخابات وروسته له هغه د کرملین د مخالفینو لپاره د مخالفت د اواز اوچتولو په لاریون بدل شول چې چارواکو د اپوزیسیون مشر او د فساد ضد کمپاین یو فعال الکسی ناوالنی ته د کرملین د پلوی کاندید په وړاندې د درېدو اجازه ورکړه. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2000 کال د دوبی د لوبو لپاره توکیو د کوربه ښار په توګه غوره کړ. د دې لوبو لپاره بل کاندید ښار استانبول و، خو د ارجنټاین په پلازمینه بونس آیرس کې د غوروي په غونډه کې توکیو تر استانبول زیاتې رایې وګټلې. د اولمپیک نړیواله کمیټه IOC وایي چې توکیو 6 رایې وګټلې خو استانبول ته یوازې 6 رایې ورکړل شوې. د رایو نتیجه پرون د IOC مشر ژاک راګ اعلان کړه.
Has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020
د اولمپیک نړیواله کمیټه د دې اعلان ویار لري چې په 2020 کال کې به د اولمپیک 2020 لوبې په توکیو کې ترسره شي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان چې د رایې ورکولو په غونډه کې د ګډون لپاره بونس آیرس ته تللی و، وویل استانبول چې اکثریت وګړي مسلمانان دي اروپا او آسیا سره نښلوي او زیاته یې کړه که د اولمپیک لوبې په ترکیه کې ترسره شي نو په منځني ختیځ کې د سولې د ټینګولو پیغام به ورسره ملګری وي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. د بهرنیو چارو وزارت په هرات کې د ایران د قونسلګری مخې ته د پرونیو مظاهرو په اړه عکس العمل څرګند کړ. افغان چارواکي وایي کوم طالب مشران چې د پاکستان له زندانونو آزاد سوي د افغانستان حکومت ته نه دي سپارل سوي. د کونړ والی وایي چې په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو برید
شپارس کسان مړي دي، څلور پکې زنانه دي، څلور ماشومان دي، یو ماشوم زخمي دی راوړی دلته د علاج لپاره.
د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې به له بهیر څخه یوه اونۍ تیریږي، خو تر اوسه داسې څوک چې د ولسمشر کرزي ځایناستې وګڼل سي نه دی راڅرګند سوی. نور مسایل هم څیړو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د غوسې او قلبي ناروغیو ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې کیږي. پر پرون په هرات کې د ایران قونسلګری ته نږدې یو شمېر کسانو مظاهره وکړه او اعتراض یې درلود چې قونسلګری د ویزې ورکولو په چارو کې خنډونه جوړوي. دغو مظاهره چانو ادعا درلوده چې قونسلګری ورڅخه د هرې ویزې په بدل کې پیسې هم اخلي او کارونه یې هم ځنډوي. په دغو مظاهرو کې مظاهره چانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. خو نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جنن موسازی دغو مظاهرو په وړاندې عکس العمل څرګند کړ. د نوموړي د غبرګون جزئیات به له فریبا ظاهر څخه واوري چې همدا شیبه د کابل استودیو سره په مستقیم تماس کې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت عکس العمل په دې برخه کې څه فریبا جانې؟
من سالی صاحب د بهرنی چارو وزارت په هرات کې د پرونی مظاهرو په اړه خوشینی وشو د پټوله کې وای کته هم دا کار باید لومړی سره نه وای سوای خوای د چې خلک قاریدلی وو او اعتراضونه درلود د ایران پر کنسولګری یړغل کړي نو دوی دا یو ناسم کاروباله دغه وزارت ویان جنان موسازی ډاټ سرګن کړ چې په دغه وخت کې نه یوازې د ایران بلکې د ټولو هیوادونو اتباع خوندې دي. دوی وای په دې مظاهرو کې هیڅ ایرانی ډیپلوماټ ځنی زیان نه دی اوښته او د دغه خبره افغان امنیتي ځواکونو په ډیر جدیت او بیره سره د مظاهرو مخاوني ولا بلخه لکه مزای چې دغه مظاهره لکه چې تاسو یادونه وکړه په هرات کې د افغانانو لپاره د ویزو د سنتیا او د نشټون لکه بل تنظیم سبه و. نو شغل موسازی ویل چې ټاکل سوی هندانن د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین په کابل کې د ایران د سفیر سره وګوري او د پرونیو پیښو او هم د ویزو په چارو کې پرې حلاري به خبرې سره وکړي. شغلی موسازی تمام شده چې د استونزې به ډیر ژر حوارسي او بیا هم ډاډ ورکړي چې دوی به د هر ډول هر څو مخونی سي چې د بهرنیو اتباع ژوند او چارې په خطر کې اچولای سي. په مظاهرو کې پرون قونسلګری ته وره چول سوی او یو مظاهره کوونکی پکښې وژل سوی دی او درې نور ټپیان دي. خو اوس چارې په منظمه توګه پر مخ روانې دي.
بله اوس راپورونه هم و چې په تهران کې د افغانستان سفیر دغه مظاهرو په عکس العمل کې زر سوی دی. په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت څه وویل؟
بله د افغانستان سفیر هم د ایرانی چارواکو له خوا ځار سوی وو. دوی فقط ویلی چې افغان سفیر هم دغه ډاډ ورکړی دی چې دلته د ایران ټول اتباع ټول ډیپلوماتان خوندي دي، نه یوازې ایران بلکې د ټولو هیوادونو هر هغه کسان چې دلته ژوند کوي یا په کار بوختي هغوی خوندي دي او امنیتي ځواکونه افغان امنیتي مسؤولین همیشه چمتو دي چې د دغه ډول هڅو مخه ونیسي او هغوی خوندي وساتي.
فریبا ظاهر و په کابل کې. قدرمن اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوښتس په همدې خبرونه کې دا راپور هم دراوره و چې په کونړ ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو برید ځینی کسان وژل دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ناتو یو ویان تایید کړی چې په کونړ کې په هوایي برید کې د دشمن لستنه غړي وژل دي. د یوې چې د ملکی تلفاتو په اړه کوم راپور نه تر لاسه کړی. خو په کونړ کې چرواکي او عام وګړي وایي چې تیر ماښام د وټپور ولسوالۍ د قلا او ګمبیر ترمن سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د بی پلوټ الوتکو په برید کې ملکیان وژل سوي دي. د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري په خپل راپور کې لیکلي دي چې په وژل سو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نور تفصیل د څخوري.
کونړ والی شجاع الملک جلالا وای په پیخه کې ټول شپارس کسان وژل شوی چې زیات پکې ملکی وګړي دي.
شپارس کسان مړه دي، څلور پکې زنانه دي، څلور ماشومان دي، یو ماشوم زخمی دی راوړی د تر علاج لپاره. نور دغه تک کسان لري چې دی د کرسول کې چې یو کس ته سر پروت او نور جسد نه و واغې عجله غسل او کوم طرف ته انتقال کړل. دا نور کسان دغه منطقې دي چې په یو دوه کې موټر وانه دي. گزارش شته موږ راغلي یو پیر دنګان دي هغه څلور کسمانه د طالبانو نوم دی چې دغه طالبان دا ګاډي کې اوسه وای چې دغه وسلواله ته پلار کې ورختلی.
خو د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې په پیخه کې څوار لس کسان وژل شوي چې درې پکې عربان، درې افغاني طالبان او نور پاتې ولسی وګړي دي. د سیمه اوسیدونکو نیازګل په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل یو ډاټسن موټر چې په کې ماشومان، خزی او نورام سړی سپارو تیر مازیګری د کونړ له مرکز سدابات حرکت کړی وو او کله چې د وټپور ولسوالۍ له قلا کلی تیر شو د نړیوال ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو د برید لاندې راغلل.
ډرایورانو چې ګاډي خراب خو سره بل درې خطې دي سره زنانه دي او شپږ ماشومان دي یو ماشوم تر روانه قلعه لم نه کتر وره زخمي دي او زه ستاله غوښته چې ماشومان غریب مش خپل دغه شو
دی وای په موټر کې هیڅ وسلوال نو موجود او ټول سورلی ولسی کسانو چې خپل کورونه تتلل هغه ویل دی وړاندې هم په یاد لار دو درې موټر تیر شي وو او کې دې شي چې په هغه کې وسلوال کسان ناستو او لنړیوالو ځواکونو موټر غلط شوی وي له دې وړاندې په کونړ او په ځانګړي ډول د وټپور په ولسوالۍ کې بی پیلوټه تیارو ګڼ بریدونه کړي دي چې د دولتي چارواکو په وینا په کې زیات او مهم کورني او بهرني وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي خو دا لومړی ځل دی چې د دغو الوتکو په حمله کې زیات زیان ولسي وګړو ته اوړي طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په خپل لیکلي رالیږلي تلیفوني پیغام کې ویلي چې په هوایي بمبار کې ټول ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي او د دوی ملګرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
افغان چارواکي وایي کوم طالب مشران چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد سوي د افغانستان حکومت ته نه دي سپارل سوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې د افغانستان غوښتنه دا ده چې له بند څخه خوشي سوي طالب مشران باید دې هیواد ته راسي او د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د ملا منصور دادالله په ګډون اووه تنه طالب مشران د شنبې په ورځ د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شول. په عین حال کې ځینې پخواني طالب مشران وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ فیصله داسې نه وه چې د پاکستان له زندانونو څخه خوشي سوي طالب مشران دي افغان حکومت ته وسپارل سي. نور جزئیات له نسیم شفق څخه په رپورټ کې اوري.
د پاکستان له زندانونو څخه د وو طالب مشرانو له خوشي کېدو نه وروسته کابل اسلام آباد نه غواړي تر څو هغه طالب مشران له بند نه آزاد کړي چې د سولې په خبرو اترو کې مهم رول ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې پاکستان باید د ملا عبدالغنی برادر په څیر مهم طالب مشران له زندان څخه آزاد کړي. خاغلی موسازی د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي طالب مشران افغانستان ته نه دي سپارل شوي.
هیچ زندانی به سفارت و یا کنسولگری های افغانستان در پاکستان تسلیم داده نشده. د طالب مشران رو در خلاصیدو به صورت که در افغانستان دولت ترجیح داده چه دویره شدن افغانستان تا. افغانستان که در سول علی شورا سر پهمکاری که پهمغگی که در افغانستان در سول پروسه پرمختک که همکاری بکنی یا پده که مثبت نقش رو بایی.
پاکستان د شنبه په ورځ وو تنه طالب مشران له خپل زندانونو څخه آزاد کړل. د راپورونو پر اساس په دې طالب مشرانو کې ملا منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان، کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زئی شامل دي. تر دې مخکې د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکو ازادي رادیو ته ویلي وو هغه طالب مشران په آزاد شوو طالبانو کې نه دي شامل چې دوی د پاکستان له حکومت څخه د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشي کېدل اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی په وروستي سفر کې یو مهمه غوښتنه وه. په عین حال کې د طالبانو د جیش المسلمین د پخوانی ډلې مشر سید اکبر آغا د پاکستان له زندانونو څخه د دې طالب مشرانو خوشي کېدل په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره ګټور بولی. خو ښاغلی اکبر آغا وایي چې تر دې پخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسې موافقه نه وه شوې چې له بند نه آزاد شوي طالب مشران د افغان حکومت ته وسپارل شي.
خلک خودی مختار دي که په پاکستان کې گزاره کوي او که په افغانستان کې گزاره کوي او که د دوی دا خوښي چې د افغانستان او پاکستان ماورا په بل ملک کې گزاره وکړي نو به د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه کومک سره کوي چې هغه ملک ته بوځي. نو زه فکر نه کوم چې دا خلک به د افغانستان ته راشي ځکه چې دا پرېکړه سوې وه.
پاکستان تر دې پخوا هم شاوخوا 15 تنه طالب مشران د افغانستان د سولې د عالی شورا په غوښتنه له بند نه آزاد کړي وو. افغان حکومت او د سولې عالی شورا د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشي کېدل د سولې خبرو اترو ته د طالبانو د هڅولو لپاره مهم اقدام بولی. خو لا تر اوسه نه د معلومه چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي طالب مشران چیرې تللي. داسې راپورونه هم شته چې له دوی څخه یو شمېر بیرته د وسلوالو طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه شي. دوی وایي په همدې علت اسلام آباد هغه طالب مشان نه آزادوي چې کولای شي د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
د افغانستان د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنې ته شاوخوا یوه اونۍ وخت پاتې دی، خو لا هم داسې څوک چې د ولسمشر حمید کرزي ځایناستې وګڼل سي نه دی راڅرګند سوی. په عین حال کې د بیلابیلو سیاسي ډلو او شخصیتونو ترمنځ د راتلونکو انتخاباتو لپاره سلا مشورې روانې دي. تفصیل له رضوان مراد څخه په یو رپورټ کې اوري.
د افغانستان د راتلونکي ولسمشر پر وړاندې زیات چیلنجونه پراته دي، خو په داسې حال کې چې په سیاسي صحنه باندې د ولسمشر کرزي نفوس پراخ دی، تر اوسه داسې څوک نه دی څرګند شوی چې خپله کاندیدي اعلان کړي او ووایي چې هغه کولی شي مختلفې ډلې سره یو ځای کړي. د فرانسې د څېړنیز مرکز غړی کریم پاکزاد فرانس پریس آژانس ته ویلي، په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کوم مخکښ کاندید نه تر سترګو کیږي. ښاغلی پاکزاد وایي، امنیتی اندېښنو او دې ته په پام چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان بیا د کورنۍ جګړې په میدان بدل نشي، د ولسمشرۍ لپاره داسې څوک چې د سولې او ثبات لپاره یو بدیل تصور وړاندې کړي تر اوسه ځان نه دی کاندید کړی. د فرانسې خبری آژانس وایي، د مخکښ کاندید د نشتوالي په صورت کې نن سبا په پایتخت کابل کې سیاسي اوازو زور اخیستی دی. د افغانستان د کارپوهانو د شبکې غړی توماس روټینګ فرانس پریس آژانس ته ویلي، د کاندیدانو د نوم لیکنې لپاره د ټاکل شوې نیټې تر وروستیو دقیقو پورې به د سیاسي ډلو او څیرو ترمنځ سلا مشورې دوام وکړي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په ګډون چې د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي یوازینی نږدې سیالو، د حامد کرزي اکثرو سیاسي مخالفانو چې ډېری د شمال د اتحاد غړي دي، نوي ائتلافونه او ډلې جوړې کړې دي. د افغانستان د کارپوهانو د شبکې غړي ښاغلی روټینګ وای، ډاکټر عبدالله او یا د شمال د اتحاد کوم بل مشر به په راتلونکو انتخاباتو کې د هغه کاندید پر وړاندې سیالي وکړي چې ولسمشر کرزی ملاتړ کوي. د فرانس پریس آژانس په وینا، زیاتره خلک په دې باور دي چې هغه کاندید به د راتلونکو انتخاباتو ګډون کوي چې د ولسمشر کرزی له ملاتړه برخمن وي. د راپورونو له مخې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د کورنیو چارو وزارت لپاره نوی ټاکل شوی سرپرست عمر داوزه د ولسمشر کرزي له غوره کاندیدانو څخه دي. د فرانسې خبری آژانس وایي، په داسې حال کې چې نږدې 9000 نړیوال سرتیري به د راتلونکي میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه ووزي، راتلونکي انتخابات د دې هیواد د ثبات لپاره یو ستره آزموینه بلل کیږي.
په عین حال کې ویل کیږي چې په ولسي جرګه کې د ختیځو ولایتونو استازي د یو انتخاباتي اتحاد پر جوړېدو خبرې کوي او غواړي چې یو واحد کاندید وړاندې کړي. د دغو اتحادونو او ائتلافونو په اړه به د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه وورو.
ستاسو له پیغامونو نه
د مانم عبدالرشید عثمانم، ډیر ائتلافونه مونږ داسې لیدلي دي، پاکستان نه رانیولې چې هلته ائتلافونه جوړېدل او راول دلته افغانستان کې، په افغانستان کې دا ائتلافونه سوي دي او جوړېږي په خاطر دې چې خپلې ډلې ټپلې جوړې کې زیاتې کې، خو دا ائتلافونه هیڅ کومه نتیجه نه ورکي. دوی خپل سیاسي اهداف سرته رسي په دغه کې، دا ائتلافونه باندې د ملت مظلوم ملت لپاره هیڅ کومه فائدہ نه رسي او نه به دا انتخابات ته کومه داسې ګټه ورایي.
زمانو واجب الغفور، خدای کوي کې دا اطلاف جوړ شي، افغانستان کولی شي دا افغانستان خلک دا کار کوي، دا خدای ګران کار دی، دا ټول د ملت قتل لري ګلاله فاط فاط باندې قتل لري.
زګل رحمان کابل کې اوسېږم، دا خلکونه ډیره تر خطر تجربه لرم، دا وسم چې یو انفجار یو ټک کیږي د مازر لري، دا خلک هم چې وسویر لري او دغه نه امید دي، خاطر دې همدغه چې دوی تر پرنه پرم خپل مانس کې دلته جنگي دي، د خپل شخصي ګټو لپاره دا د پدغلاس ټول د لاسو کولو کې هم دوی خپل عمر تیر کا واینا کې دوی د خلکو نه خجالت نه باسي، دا اطلاعونه چې دوی پر نو باندې جوړي دا فقط خپل شخصي ګټو لپاره کار کوي، دا اند لپاره خپل ساتنې لپاره کندي ملت لپاره دوی هیڅ هم نه کوي.
د انتخاباتو په درشل کې مو د اتحادونو او ائتلافونو په اړه د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت ادارې ته نږدې 14 سوې ده چې وروستي جزئیات څه دي او په دې 14 کې آیا چا ته مرګ ژوبله هم اوښتي او که څنګه. زبیر اجمن به معلومات راکړي چې د کابل له سټډیو سره په مستقیم تماس کې د اجمن صاحب، وروستي جزئیات څه دي په دې برخه کې؟
بله سالی صاحب، لکه چې تاسو ویل د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې نن 14 شوه ده، بلکې دا یو ډلې ځه انتحاري حمله وه. د میدان وردګو د والی بیان د الله خوګیانی ازادي رډیو تور چې په دې حمله کې شپږو بریدکونکو چې په وسلو باندې سمبالو برخه اخیسته و او د ملي امنیت ادارې ته نږدې په میدان وردګو کې یو تن موټر بم 14 وکړه او 5 نور چې په وسلو سمبالو وختل چې په میدان ښار کې په مختلفو دولتي ودانیو باندې حمله وکړي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا هغوی له منځه تللي دي. ښاغلي خوګیاڼي وویل چې په دې حملې کې د ملي امنیت څلور کارکوونکي وژل شوي دي او د ملي اردو شل عسکر ټپیان شوي هم دي. نوموړي د پیښې په اړه نور ازادي راډیو ته داسې وویل:
نن تقریبا پابند یو بجې په شاوخوا کې د میدان وردګ مرکز میدان ښار ملي امنیت ته څیرمه یو موټر بم چاودنه چې وشوه، چې په دې کې وړاندې پنځه نور بریدګر هم ښکته کړي وو. دغه پیښه کې شپږ ځان وژونکي وژل شوي، د دې تر څنګ څلور د ملي امنیت سرتېري زموږ په دې پیښه کې شهیدان شوي او د شلو په شاوخوا کې ملکي وګړي ټپیان دي.
بلې، خوګیاڼي وویل چې اوس هلته امنیتي وضعیت او د ښار وضعیت آرامه دی. د دې رپورټ تر ورکولو پورې چا د دې پیښې مسؤلیت هم په غاړه نه ده اخیستی، خو معمولا دا رنګه حملې په ولایتونو په مرکز په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا کیږي.
ومردل چې په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت ادارې ته نږدې موټر بم چاودنه سوي، چې چارواکي وایي تر چاودنې وروسته ډزې هم سوي او شپږ تنه حمله کوونکي او د ملي امنیت د ریاست ځینې پوځیان هم وژل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي او امریکایي چارواکي وایي چې په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ په پراخېدو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د سوریه پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د نړیوالو د ملاتړ د ترلاسه کولو په مقصد د هڅو په لړ کې له اروپایي چارواکو سره کتنې کوي، پرون په پاریس کې وویل بشار الاسد له هیټلر او صدام حسین وروسته یوازنی مشر دی چې کیمیاوي وسلې کارولې دي. په همدې حال کې د اسد د رژیم مخالفینو دمشق ته په یوه نږدې ښار کې د نویو پرمختګونو خبر ورکړی دی. نور تفصیل له احمد تکلس خبرې چې په سټوډیو کې راسره ده، مهرباني.
امریکا او فرانسه وایي د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو له وجې د سوریې د حکومت پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې نړیوال ملاتړ په زیاتېدو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ماښام په پاریس کې په خپلو څرګندونو کې وویل د هغو هیوادونو شمیر چې په پوځي اقدام کې د ګډون پلویان دي د دوو لاسونو د ګوتو له شمیره اوښتي. کیری خبرداری ورکړ چې که د سوریې د حکومت پر ضد اقدامات ونه شي نو ښایي کیمیاوي وسلې د تروریستانو لاس ته ولویږي او په نهایت کې د لویدیز پر ضد وکارول شي.
Now we know that there are security interests of the United States in the terrorists.
اوس موږ پوهیږو چې د امریکا د امنیتي ګټو مسله ده او تروریستان او افراطی جهادیان چې شمیرې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې زیاتېږي پر لویدیز، اروپا، امریکا او نورو ځایونو کې تمرکز کوي او کدا وسلې د دوی لاستور شي هر امریکایي او په اروپا کې هر څوک باید اندېښنه ولري. کری د سوریه ولسمشر بشار اسد له جرمن دیکتاتور ادولف هیټلر او له عراقي دیکتاتور صدام حسین سره چې دواړه د کیمیاوي وسلو د کارولو مسؤل بلل شوی یو شانو باله.
These are chemical weapons which for almost 100 years the world has
دا کیمیاوي وسلې دي چې نړیوالو پر کارولو له نږدې سلو کلونو راهیسې بندیز لګولی او د جګړې پر مهال یوازینیو کسانو چې کار ترې اخیستی له بشار اسد مخکې ادولف هیټلر او صدام حسین دي.
فرانسا یوازینی هیواد دی چې د سوریه پر ضد په پوځي عملیاتو کې له واشنگټن سره خپل ګډون په ښکاره اعلان کړی. له دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله غونډه کې د اګست په 21مه نیټه دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو د یوې حملې د ادعاو په خاطر د ولسمشر بشار اسد رژیم ګرم وباله او په دې برخه کې د یو واضح او قاطع اقدام غوښتنه وکړه، خو د ټولنې په بیان کې له پوځي اقدام څخه د څرګند ملاتړ یادونه نه ده شوې. په بیان کې همداراز ویل شوي چې د اګست د 21مې د حملې په اړه واشنگټن ویل یو 1400 زیات کسان ووژل، د ملګرو ملتونو د مفتشانو د راپور تر بشپړېدو پورې باید هیڅ راز اقدام ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو راپورونو له مخې اسلام پالو وسلوالو د دمشق په شمال کې د معلوله په نوم تاریخي ښار چې اکثریت وګړي یې عیسویان دي تر خپلې ولکې لاندې راوستی. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی نن د دې سیمې د اوسیدونکو په حواله راپور ورکوي چې دوی وایي د رژیم پلوي ځواکونه له سیمې وتلي او وسلوال مخالفین د ښار د ښار اداره په لاس کې اخیستې. په راپور کې همداراز ویل شوي چې د حکومت ځینې پلویان په سیمه کې شته خو ځانونه یې پټ کړي. وسلوالو مخالفینو چې د جبهت النصر په نوم ډله یې مشري کوي په روانه اونۍ کې د ښار ته نفوذ وکړ. له دې سره په سوریه کې په ډېره مذهبي اقلیتونو او په خاص ډول د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د افراطي وسلوالو اسلام پالو د ونډې په اړه ویره په زیاتېدو شوې ده.
په سوریه کې مو د وروستیو پرمختګونو په اړه معلومات اوریدل. غوسه او د زړه پر ناروغۍ اغیزې. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې نن یک شنبه له 2:30 بجو تر 3:30 بجو پورې د یو ساعت لپاره پر همدې مسله خبرې کیږي. که پوښتنه لري د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه راته ولیکئ او یا هم پروګرام ته زنګ راوهي چې د ټلیفون شمیرې د پروګرام له پایل سره سم اعلانېږي. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. له دې سره په افغانستان کې 2:13 شوې د مهمو خبرونو سرخطونه له احمد تکل څخه اوري.
ناټو هغه راپورونه ردوي چې وایي تیر ماښام په کونړ ولایت کې د دوی د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې ملکی کسان وژل شوي. ناټو وایي په وټپور ولسوالۍ کې په دې حمله کې لس وسلوال مخالفین وژل شوي. د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي چې نن نوښته به د افغان حاجیانو لمړنۍ ډله له کابل د سعودي عربستان پر لور روانه شي. د کندز امنیتي چارواکي وایي چې نن غرمه مهال د امام صاحب بندر په سیمه کې چاودنه شوي او څلور عام وګړي ټپیان شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم د ایراني چارواکو وروستي څرګندونې چې له يهودانو سره د پخلاینې نخې په کې لیدل شوي رد کړې دي. بنیامین نتنیاهو وایي چې د ایران د رژیم په اړه به یوازې د هغه د اعمالو له مخې قضاوت وشي نه د مبارکیو. راپور نه وایي چې اسلام پالو وسلوالو د سوریې د پلازمینې دمشق په شمال کې د معلوله په نوم تاریخي ښار چې اکثریت وګړي عیسویان دي تر خپلې ولکې لاندې راوستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي چې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاولو وجه د سوریې د حکومت پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې د نړیوالو ملاتړ په زیاتېدو دی. په روسیا کې د 3 ولایتو د والیانو د 14 سیمه ایزو اسمبلو او د 11 سیمه ایزو مرکزونو د ښارونو د ښاروالانو لپاره انتخابات روان دي. تمه ده چې اکثریت ګټونکي به د کرملین پلویان وي. او د اولمپیک نړیوال کمیټې د 2000 کال د دوبی د لوبو لپاره ټوکیو د کوربه ښار په توګه غوره کړ. د دې لوبو لپاره بل کاندید استانبول و. خو د ارجنټاین په پلازمینا بونس آیرس کې د غوراوی په غونډه کې ټوکیو تر استانبول زیاتې رایې وګټلې.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. په روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ. سلام و به برنامه صحت خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم و مهمانم از دکتر خالق ویسی از فنلند. تشکر از دکتر ویسی و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. امروز در این مورد صحبت میکنیم که قهر و عصبانیت بر صحت انسان چه تأثیر یا تأثیرات میگذارد؟ قهر چیست؟ ارتباط بین خشم و حمله قلبی چگونه است و چگونه میتونیم قهر خود را کنترل کنیم؟ شما هم میتونید در این برنامه صحت سهم بگیرین. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتونید که با ما در تماس شوین. 0042-02-21-12-42-01 و 0042-221-12-41-01. دکتر ویسی، ابتدا بیایید بدانیم که خود قهر چیست و چرا خشمگین میشیم؟
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکارای که پشت استودیو هستن. باید بگوییم که خشم و عصبانیت دو کلمه مرتبط به هم اما مجزا از هم دیگه هستند. به چی مفهوم؟ به این مفهوم که خشم یک احساس بد درونی است. ما احساس های خوب هم داریم، ما احساس های بد هم داریم. احساس های خوب ما اونمون احساس خوشبختی، امید، آرزو، احساس امنیت. اما احساس های بد ما که زیاد هستن، یکشم احساس خشم است. احساس خشم اکثرا وقتی رخ میده که یک حادثه خلاف میل ما، خلاف توقع ما، خلاف امید ما و حتی بعضی وقت خلاف آرزوی ما و حق ما اتفاق میفته و ما فکر میکنیم که ما در نظر گرفته نشدیم یا به اصطلاح به ما به حق ما تجاوز شده یا حق ما خورده شده. البته این میشه یا حقیقت داشته باشه یا تصور ما هم دور باشه و در نتیجه ما احساس بد پیدا میکنیم و این احساس بد نامش خشم است. اما عصبانیت وقتی است که ما یک عمل انجام میدیم، یعنی اونمو خشم خود به یک شکل دیگر به بیرون ظاهر میسازیم، مثلا یک دو دشنام میدیم، مثلا یک چیز پرتاب میکنیم، مثلا یک عملی انجام میدیم، در اون صورت میشه عصبانیت. در قسمت خشم باید بگویم که انسان خشمگین میشه، انسان هر انسان روزانه نظر و اونمو افکار خودش از 10 بار تا 100 بار و 1000 بار خشمگین میشه. اما ما جز کدام انسان ها هستیم؟ انسان هایی که 10 بار روزانه خشمگین میشه یا انسان هایی که 100 بار روزانه خشمگین میشه؟ و وقتی که خشمگین شدیم با این خشم خود ما چگونه برخورد میکنیم؟ در اون وقت است که شخصیت ما بدل ما میرسه و شخصیت اصلی ما خود را نشان میده و نظر به او ما با خشم خود برخورده متفاوت داریم، نظر به انسان خود.
تشکر دکتر وایسی، این جالب بود. همونطور که شما توضیح دادید که هر انسان با در نظر داشت افکار و باورهای شخصی خود و اینها روزانه میتونه چندین بار خشمگین شوه، و طبعا که در مورد این مسئله صحبت خواهیم کرد که چگونه میتونیم خشم خود را کنترل بکنیم. گاهی گفته میشه که خشمگین شدن یک امر عادی است، پس چه وقت خشمگین شدن و عصبانیت و قهر غیر عادی می نماید؟
امکانی گفتیم که خشمگین شدن یک امر عادی است و این به چی مفهوم؟ ما وقتی که در جریان روز مثلا گذر میشیم یک امر عادی است، ما مثلا خواب ما میگیره یک امر عادی است، اینان ما با این چه رقم برخورد کنیم؟ شما میفهمین که بیشترین مرگ و میرا از سبب آفات قلبی میشه و بیشترینشون به اثر چاقی است که انسان ها زیاد میخورند. درست است ما گرسنه میشیم، اما این چی میخوریم، چقدر میخوریم، این مربوط به خود ماست. ما با این گرسنگی خود چه نوع برخورد میکنیم؟ آیا از طریق درست گرسنگی ما رفع میکنیم؟ آیا غذای متوازن میخوریم؟ آیا که از اون مثلا ورزش میکنیم؟ این نشان میده که ما با اینمی نیاز خود چگونه برخورد میکنیم و این مربوط میشه با اونمو افکار ما، باورهای ما، امکانات ما و تمام چیزی که در دور بر ما هست. اینا رو میرید پس سر خود خشم. گفتیم که خشم احساس نرمال بد درونی است که یک چیز که در بیرون اتفاق افتاد ما در درون خشمگین میشیم، اما بیشتر مردم این خشم که طوری که برخورد میکنن باش درست نیست و این آهسته آهسته بعد از نو مسئله ساز میشه. بعدا سر از این برمیگردیم که خب با خشم خود چطور میتونیم برخورد کنیم، کدام راه ها وجود داره. اما انسان های مختلف روای مختلف را میگیرم در مقابله با خشم خود.
دکتر وایسی، حتما در این مورد در ادامه این برنامه بیشتر بحث میکنیم و اینکه عصبانیت و قهر شدن دیگر چه اثراتی را میتونه که روی سلامت و صحت انسان ها بر جای بگذاره. تا لحظات دیگر همچنان در این مورد صحبت میکنیم که چگونه میتونیم خشم خود را کنترل کنیم و از شر پرخاشگری، جنگ، دشمنی و اینها در امان بمانیم. اکنون یک شنونده داریم دکتر سیف وایسی، بشنویم که چه سوال میپرسه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، تو کی هست و لطفا پشتنه بکی؟
یعقوب استاد دیرمان در گریش است خبر کنده در شکرس و در شکرس و طول ویدون که سلامون آوام.
و علیکم السلام یعقوب خان، پشتنه ده چه ده لطفا پشتنه بکی؟
زیر خپل ده دکتر شد و در پشتنه کن زیر خپل مریضه بلکه پر برابر پشتنه مزینه کن زیر خپل ده زیر مریضی نرم ده شپیش ده دیرم زرین خوب بود تا دغه وخت کې مې زړه ودرېږي چې راولاړ شم چې نن هم سم سم چې په تاسو غوښتل چې زمون دې په درځې ډېرېږي تفانې ډېر دي چې دا تاسو له مالي کوټ سره ما غوښتم نه نه چې هغه مې وکړو د درېزې نه په دا غوښته د غوښته څه دې شي دې د زړګي چې نه دا د غوښته څه شي څه تاسو دې دا تاسو سره غره خبرې څه خبرې.
بسیار زیاد تشکر از شما یعقوب خان از هلمند. دکتر صاحب وایسی،
وروره ستا عمر څه دي؟ عمرم څه دي؟ څو کلن یې؟
خب گمان میکنم که تماس ما با یعقوب خان از هلمند قطع شد. دکتر صاحب حداقل شما سوال را یادداشت کردین، یک شنونده دیگه هم زنگ زده بشنویم که چی میپرسه، بعد به هر دوشان یک جای جواب خواهید داد. بله سلام علیکم.
سلام علیکم
صاحب متی
الله هستم.
سلام متی الله جان، بسیار زیاد خوش آمدی، سلامت باشی، ما خوب هستیم، امیدوارم خودت هم خوب باشی. لطفا سوال بکن.
سلام اطراف خدمت شما، خدمت میمان و ترم تقدیم میکنم. اصابانیت که به حساب داکتر سوال داشتم، داکتر سوال که تلفن هم به حساب اصاب تأثیر میکنه یا نمیکنه که همیشه همراه ما هسته. یک دویومی زیاد وقت مازم سر خود ضربه خودم فراموشی زیاد در علاج داره یا نداره؟
بسیار زیاد تشکر مطیع الله خان، بشنو از رادیو دکتر صاحب ویسی، حتما سفارش برای خودت دارد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. در این برنامه در این مورد صحبت میکنیم که قهر و عصبانیت چه تأثیر دارد روی صحت و سلامت انسان ها، و دکتر خالق ویسی از فنلند مهمانم است. دکتر صاحب
بله، من کوش میکنم اول کوتاه به جواب دوست دوم ما که گفتم که تلفن ها به اعصاب ضرر داره یا نه این فهم فایده داره. باید اگر شما از طریق تلفن یک پیام خوش بشنوین، یک گپ خوب بشنوین، با یک دوستان صحبت کنین، چرا نه، بسیار فایده داره به اعصابتان. اما اگر شما از طریق تلفن بخواین کسی را اذیت کنین، خدای نخواسته خبر بد بشنوین، خدای نخواسته کدام دوستان یک گپ بد به شما بزنند، طبعا. اما خود تلفن سر اعصاب چه رقم تاثیر دارد مربوط به اینکه شما چقدر کار میگیرین، از او چقدر به چه شکل کار میگیرین، سرویس زیاد بحث نمیکنیم، ولی گوش کنین، حرف خوب بزنین، در تلفن بزنین، به تمام مردم، اعصاب تمام مردم خوب است. را بشود اولی ارور چه سوال کرده بود، از ما فخیال دا ورور سوال بسی و چه اغا دشپی غاوی خیگی دا اغا زرا ستکانون لری او سب بینرمی لری او کرچه اغا بیدیجی و اغا پر یو کسی خراب حالت که ویشکیجی او درس تکلیف لری دا خشم و عصبانیت او دا زرا دا تکالیف و دا ارتباط پا باره که درسی باید وایم چه کمو مخکل دی چه خوب تلاشو خپل طول مشکلات یعنی حل نکو پسامتوگا دا که دیچ چیز مونگ خوب مونگ نواخلی او مونگ نرام خوب ولرو، او دا که دیچی چه کدا پروسه لکشانت دوامدار وی دا پا آخر که دیچی چه حتی ده زرد تا قانون و سبب اگرزی، او حتی که دیچی چه ده بلند فشار سبب وگرزی او مونتا مختلف مرزیگانی مترابیشی که.
تشکر دکتر صاحب ویسی. خب برنامه را ادامه میتیم و منتظر تلفن های دوستا هم هستیم. یک تعداد از شنونده های خوب ما روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم پیام گذاشتن، سوال کردن. دکتر صاحب ویسی بیاین یک نگاه بیندازیم بر صفحه فیسبوک رادیو آزادی که از www.facebook.com/radio البته /radio که شما میتونین این لحظه پیام بگذارین و سوال بکنین. خب اینجا الحاج رسول محمد سنگین دکتر ویسی یتون نوشته که هر آقا کس چه بکری چه کل به غصه شی نو طول جسمی او زره توپونه وحی، گفته که 27 سال است.
بچه ها از دوست ما باید بگویم که ما وقتی که خشمگین میشیم خود اجرات عصبی ما یا یک خود دست به نام غده فوق‌الکلیه، این دو ارگانا یک هورمونی را افراز میکنه به نام ادرنالین یا اپینفرین، که این ادرنالین وظیفیش به نام هورمون جنگ و گریز یاد میشه. شما تصور کنین در راه روان هستین، به یک بارگی متوجه میشین که یک سگ بسیار کلان بالای شما حمله میکنه، چی حالت بالای شما رخ میده؟ دستایتان حرق میکنه، قلبتان تپش میکنه، و و نفستون پیستیس میزنه و شما آماده از این میشین که یا از خود دفاع کنیم یا فرار کنیم. عین هورمون در وقتی که انسان خشمگین و عصبانی میشه، عین هورمون افراز میشه و ما را آماده میسازه، چون ما فکر میکنیم که با خطر مواجه هستیم و این هورمون همیشه افرازش زیادتر و زیادتر میشه. مشکلی که ایجاد میشه چی است؟ اگر ما اینی حالت خشم را که البته بیشترش برمیگرده به افکار غلطی که ما داریم، یعنی این خشم یک چیز درونی در بیرون وجود نداره، ما احساس میکنیم که چنین چیزی وجود داره، اگر ما چنین طرز تفکر نداشته باشیم، در نتیجه اینمی هورمون سطحش در خون ما به طریق دوامدار همیشه بلند می باشه و خود از این زمینه ساز میشه بر امراض مختلف، از جمله امراض قلبی، از جمله امراض روانی.
کوتا اگر برای الحاج رسول محمد سنگین بگوین که چی باید بکنه؟
دوست ما باید ببینن که اول که اینا خشمگین میشن، علت خشمشون آیا واقع بینانه است؟ آیا درست است؟ آیا باید خشمگین شون یا نه؟ بیشتر ما هیچ مورد هیچ اصلا ضرورت نداره که در اون جدم که اگالت باید خشمگین شویم، مگر ما خشمگین میشیم. یک مثال بسیار کوچک عرض میکنم، ما بیشتر ما مثلا یک آدم وقتی یک حرف میزنه، ما او حرف به خود کش میکنیم بدون اینکه او شخص هدفش ما بوده باشیم. یک آدم یک حرفی میزنه، بیشتر ما او حرف خود به خود میگیریم و در مثل که شخصی میسازیم، برای خود میسازیم، در حالی که اگر ما طرز تفکر خوب داشته باشیم، یک انسان یک حرفی میزنه، هدفش ما نبودیم، هدفش ممکن است یک کس دیگه بوده باشه، یا یک انسانی که یک حرف میزنه، اما اینکه ما حرف از او را بگیریم و بالای خود و فکر کنیم که شما نه بالای ما توهین کردی، تو مرا بد گفتی، تویتر گفتی، معلوم دار است که ما احساس بد پیدا میکنیم و کوشش میکنیم که به یک نحوی از آنها ما خشم خود ابراز کنیم. یعنی ببینیم در حقیقت نظام باورهای ما است که ما را خشمگین میسازد، در حالی که ما میتونیم اگر نظام باورهای خود درست زیر کنترل داشته باشیم، اصلا اول خشم اجازه ندیم که به وجود بیاید.
بله، تشکر. خوب، تا لحظات بعد در این مورد هم صحبت میکنیم که ارتباط بین عصبانیت و امراض قلبی، مخصوصا حمله قلبی، چیست و چگونه است. چند تا پیام دیگه هم رسید به ما از طریق فیسبوک. دکتر ویسی، من به شما میخوانم و کوتا شما یک سفارش و جواب ارائه بکنین لطفا. دوست ما به نام نور محمد حنفی نوشته که زکل پوره و رز کار وکم او یا دیر وجه غیجم، نو ما تا بیار دیر غصه رازی او کل کل می دی سر مغزه هم خوشیجی. برشک سفارش اگر داشته باشین که باز دو تا سه تا پیام دیگه هم هست و باز اقتداد از شنونده ها هم روی خط تلفن منتظر هستن.
بله بله دوست ما، بسیار چیز خوبه گفتن و که گفتن که سردردی برشان پیدا میشه وقتی که قصه سرشان میاد، وقتی که جگر خون شوه. این هم ارتباط داره به اونمو هورمونی که ما نامش گفتیم ادرنالین یا هورمون جنگ و گریز. این هورمون چی میکنه؟ این هورمون گردش خون را در بدن ما سریع می سازه، حرکات قلب را سریع می سازه، در نتیجه کار قلب زیاد می شه. هدف از زیاد کار قلب ایست که باید به دماغ خون زیاد برسه تا دماغ بتونه بهتر تصمیم بگیره که آیا در این حالت باید حمله کنه یا باید دفاع کنه یا باید کدام کار انجام بده. و این سبب از این میشه که بر ما سردردی ها پیدا شوه و حرف دوست ما کاملا بجاست. بازم پیام ما برای از این دوست ایسته که ما باید خشم خود را، عصبانیت خود را تحلیل و تجزیه کنیم، باید بفهمیم که علت از این چی است و از رای درستش بریم تا او خشم خود را حل کنیم. من به صراحت براتون گفتم میتونم که بیشتر ما متاسفانه کوشش میکنیم با خشم مشکلات روزانه خود حل کنیم و این نه تنها با این خشم حل نمیشه، بلکه این مشکلات باز هم زیادتر و زیادتر شده میره و حلش مغلقتر و بغرنگتر شده میره که بعد از اون ممکن است مشکلات دیگر هم برای ما بار بیاره. اما از اول ما باید متوجه باشیم که خشم ما علتش چی است. بیشترین خشم ما وقتی هست که ما اول توقع زیاد داریم.
تشکر.
شما توقع زیاد داشته باشم مطمئنن ما خشم گیر میشه. اول باید ما سطح توقع خود را کمی پایین بیاریم ببینیم که خشم ما خودش کم میشه.
نور محمد خاکسار از کندهار تو نوشته که سوال کرده که چوک دومره غصه شی چه تر حد واوری اغا باید چوکری کوتا لطفا.
متاسفانه جواب کاملا واضح برای دوست ما نداریم. وقتی که ما مثلا بر سر شما خشمگین میشم و یک عمل بسیار زشت از خود انجام میتم، در اون صورت است که دیگه کار از کار گذشته، در اون صورت شما دیگه کار کردن نمیتونین. ولی شما میتونین از اینی عملتان پند بگیرین برای بار دیگه که شما خشمگین میشین. یعنی هر باری که شما خشمگین میشین شما باید از احساستان کار نگیرین، از عقلتان کار بگیرین که عقل ما اونمو طبقه بالایی دماغ ماست. وقتی که ما از او کار بگیریم از طبقه پایینی که لیمبیک سیستم یا قسمت احساسی دماغ ماست از او کار نگیریم، همیشه عقل رهنمای انسان می باشه نه احساسات ما. اینایی که وقتی که خشمگین شوند دست به یک عمل غیر انسانی میزنن، اینا کسایی هستن که از قسمت لیمبیک سیستم دماغ خود که قسمت عقلانی نیست قسمت احساسی است از او کار میگیرن و متاسفانه بیشتر انسان ها امی عادت دارن که نه از قسمت فوقانی مغز از قشر طبق از قشر مغز خود کار نمیگیرن، فقط از قسمت احساسی مغز خود کار میگیرن و این قسمت احساسی مغز فقط اکشن و ری اکشن را میفهمه. وقتی که شما توپ یک جای بزنین در یک دیوار و دوباره به طرفتان نیاید، اما اگر شما از مغزتان کار بگیرین وقتی که یک توپ به طرف شما انداخت شما پس هم توپ به طرفش نمندازین، برای که شما میاندیشین که چرا این انسانی کار کرد، آیا می کار من بکنم. وقتی که یک انسانی که مثلا ساعت ده یک عمل زشت انجام میده، یک حرف خراب به شما میزنه، شما هم این عمل برش بکنین به این مفهوم نیست که شما هم کار خوب کردین. شما هم کار حتی خرابتر از او انجام دارین.
تشکر. داود از پکتیا زنگ زده. دکتر ویسی بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم.
سلام علیکم. داود مخلوزم در پکتیا نه تولارگی تا و رفت سای و اچتا سلام علیکم. ما یو بختانه دا راوشا سمه بختانه دا چې د شکر ناروغي له باندې سره په اکثر مواردو کې ډېر اړیکه لري. اکثر موږ چې داخله کې اکثر خلک د شکر ناروغي لري ډېر قهر کېږي خشم کېږي. د طبي نگرانه د دې علتونه څه دي چې ولې د شکر ناروغي لرونکي اشخاص ډېر ژر په قهر کېږي؟
تشکر از شما داود از پکتیا.
استاس په ځواب کې باید وایم چې نه تنها چې د شکر مریضان ډېر زر په کار کېږي، کله چې د انسانانو د وینې د شکر سطح ټیټېږي یعنې کته راځي، تاسو که یو ایوان ته هم وګورئ کله چې هغه وږی وي نو هغه ډېر زر حمله کوي بل چا باندې، او دا د انساني خاصیت هم داسې ده چې کله چې شکر کته راځي هغه وخت کې انسان ډېر زر ریاکشن یعنی عکس العمل ډېر خراب ښیي، او کله چې بیا شکر سطح نورمال وي هغه وخت کې بیا موږ داسې عکس العمل نه ښیو، دا بالکل نورمال حالات دي.
تشکر. سید حسین از کنر در فیسبوک سوال کرده. دکتر صاحب میخونم به شما که گفته چه کل زه چه کل غصه شم غصه می ترحقی نارمیجی چه ویده نشم، او دیر جر غصه رازی چه دی وجه او دلیل چه دی چه وکرم چه غصه نرازی. کوتا یک سفارش اگر داشته باشین برای انجینیر سید حسین و بعد چند تا دوست دیگه است که زنگ هم زدن منتظر هستن.
بسیار یکی از خطرناکترین کارا ای است که وقتی ما خشمگین میشیم ما بریم به بستر خواب. بسیار خطرناک کار است. تا وقتی که مشکلتان علتش درست پیدا نکردین، او را حل نکردین، باید به بستر خواب نرین. بیشتر مردمی کارا میکنن، وقتی که به خواب رفتن خوابای خراب میبینن، خوابش هم نارام میشه، وقتی که از خواب بلند شد بازم خسته میباشه چون خواب عمیق نکرده. اینی حالت استرس سبب ازی میشه که به خواب عمیق نره و خواب سبب ازی نشه که ایره رفرش کنه، ایره تازه بسازه. وقتی از خواب بلند میشه بازم خسته است. اگر این حالت دوامدار شوه بالاخره انسان قدرت تمرکز فکری خود را از دست میده، قدرت حافظه خود را بالاخره از دست میده.
کوتاه دکتر صاحب که هم پیام ها زیاد هست و همچنان دوستان ما که روی خط تلفن منتظرن تعدادشان زیاد هست، چه باید بکنه انجینر صاحب از کنر و بعد پیام ها و تلفن هایی هم داریم؟
من فقط پیام برای انجینر صاحب است که حداقل برنامه ما را امروز بشنوه تا ممکن است که حداقل یک جواب خلاص داشته باشیم برای نه تنها برای انجینیر صاحب، برای دیگر دوستای ما که برنامه را میشنون. و باز هم پیام ما ایست که سرویس به قسمت دوم برنامه خود صحبت کردیم که گفتیم که
تشکر دکتر صاحب. پس چون تعداد دوستا زیاد هست در نیمه دوم برنامه هم میتونیم در این مورد کافی صحبت بکنیم. یک شنونده داریم، بشنویم که کی هست و چی میپرسه. سلام علیکم.
وعلیکم سلام و سهل بشه.
سلامت و سه تو کی هست و لطفا پشتنه اوکی
و دا پرا دا بلا بلک بچه دنگل خبوری کولا عزیز جان آقا می نیزمم
عزیز خان
دقا نروزی دارم اکی
ادامه ورکم
زبان دقا مرزی لرم اکی بس عصاب و بیخی او خبر اکی وارم بس نشپا خوب لرم نبرش خوب لرم یا کلچه به خوشنه خبر وکره یا مثلا پدغه شوخا که او زای در دولت و در جنگل پورتسی بس پرماتا گردش تو خوب نرازی او چیر چی او چوب بندر که جر خشم رازی او جر غصه رازی چه در دغه سر جنگل وشم او یو ساعت دو چی تیر سی بر تا پشمانم چی ولی در دستلی فرمادای خوابه بی و تایا ولی می جنگل و تای خوالا بارتوان چی بخشان گره سخه غوارم زد دغه مریسیان برم چه داره چه چه سخه ده او ده مرسی ها چه را تا شای خون ده بشو سرم پا ازادم ده بشو دردم لرم
دیره من عزیز خان از فرا خوب دکتر صاحب این سوال را یادداشت کردید. یک دوست دیگر ما از کندهار رمین حالا روی خط تلفن است، سوالش را میشنویم که چی میپرسه، بعد در نیمه دوم برنامه میپردازیم به جواب سوالهایشان. سلام علیکم. بله مهربانی و کسب.
بله ما در اصل پرسیدم داده نمایش کنه که کلا چیم خود داده ماست خوراک میاد خوراک میشن که کلا خوراک کم است اگر نزدیک بیم آخام یا تراکی دوزی نپریسی او یه دبستان داده خبر دادی که دوام دار میدیم نروی لرم اینلا تو واجد کرده که اگر خال وقتی جوشی داشی رقم لکه زادی میگه در گیس راوی که خوی چخه پاگه بانی بیان کل کل دیگه گیس راوی دیگه رقم مثلا خراب بویی داغه ایلت اوازی او لاری چاری دخلاسی میسی دیگه شیر بسید خفت یک روز معلومات هستی میگه بزر بزیش کردانی.
بسیار زیاد تشکر از شما که تماس گرفتین به برنامه ساعت رادیو آزادی. هرچند امروز ما در مورد دیگر صحبت میکنیم که موضوع عصبانیت است و خشمگین شدن و ارتباطش بین حمله قلبی و این که چگونه میتونیم قهر خود را کنترل بکنیم در این مورد صحبت میکنیم. اما دکتر صاحب ویسی اگر بخواهند در موردی که شما سوال کردین کوتا سفارش ارائه خواهند کرد. دکتر صاحب میپردازیم کوتا و سوال اول از عزیز خان از فرا.
بله گران اورورا چه بالا بولک نه پخته میکره و اغه ویل چه کله چی یو خبر واوری او دا بد خبر وی دا غی خو ډیر زت زر بدیگی او خوب نه اور کی وی اورور په جواب کې باید شو يم چه اکثرا خلک چې خفیفه توګه خفګان ولري دا غوی امدسی خاصیت وی چې کله یو زړه بګنون کې حالت وګوري او یو داسې خبر واوري چې پکې خبر نه وي، یعنی داسې بده خبره واوري، نو خوب ورکیږي او مختلف حالات ورته پیدا کیږي، یعنی سردردی ورته پیدا کیږي او داسې نور حالات. اول مونږ باید داسې وکړو چې خپل مریضي باید چې علاج وي، علاج کړو، خپل خفګان باید چې علاج کړو، یو ډاکټر ته باید تاسو لاړ شئ تر څو چې خپل بیماری اول علاج کوي تر څو چې یا نور مشکل تاسو ته پیدا نشي.
تشکر ډاکټر صاحب، ادامه میتیم بخش سوال بعدی را میگذاریم به بخش دوم این برنامه. گویند مردان جوان